الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ چند ہفتے میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ اور سنگاپور جاپان وغیرہ کے دورے پہ رہا ہوں. جیسا کہ عموماً میرا طریق ہے دوروں کے دوران
اللہ تعالیٰ سو خبر یہی
واپس آ کر اس کو ذکر کیا کرتا ہوں.
تیرے یوسو ہفتوں کے زدہ آسٹریلیا نیوزی لینڈ سنگاپور اور جاپان وغیرہ پر دورہ ہوں اور لکسنگ اچھے عموماً زما طریقہ دا جز واپس راشم نو پر دوروں کے دا خدا پاک دا فضلوں نے چکم باران شوی وی دا ہوئی ذکر کوم نو نن بابا اختصار ساسو اڑان دے دا ذکر کوم. دا خدا پاک فضلوں شمیرل او دا ہوئی انتہان خبر دل خو ممکنہ نہ دا زکا چکل مونگا داو گنو چی اس مونگا دا خدا پاک دا فضلوں حدونو دا رسیدون کیو نو سمدستی خدا پاک دا سی سامان جور کی چی زمونگا دا غلط فہمی پی لری شی چی دا کم سیزون تاسو بشمیر فضل گنی دا خلا ابتدا دا اس با ز تاسو یو قدم نور اڑان دیکم نو دا خدا پاک فضلو شمیرل او دا غوی انتحان خبر دل دا انسان دا بس خبر نه دا خصوصا پا حق صورت کی چې دا خدا پاک دا لوزونو یا سلسلہ پا هر لور ولارا پا منگا زیر کئی هغه لوزونه چې خدای پاک حضرت مسیح موعود علیه السلام سره کړی وو او د کومو پیشنګوی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وو د فضلونو د انتها ذکر خدای لري خبره ده. زه خو په دې نه پوهیږم چې د کم فضل نه خبره شروع کم. بهرحال یو خلاصه به وړاندې کم د خدای پاک د هغو فضلونو چې د اوو هفتو په سفر کې مونږ ولیده. د دیو ځینو ځینې تفصیل خو د وکیل تبشیر صاحب رپورټونه دي چې الفضل ته لیږي په هغې کې چپ کېږي لګیا دي ځینو خلکو به په هغې کې لوستې وي خو د ځینو خبرو تصویر کشي یعنی داوی بیانول ممکن نه وی. پردی یعنی غیر احمدیان د جمعہ ذکر چې کوي او داوی په مخونو چې کم تاثرات وی هغه سل فیصد نه زه بیانول شم او نه بل سر رپورٹ کې هغه بیان دی شي او ایم ٹی اے باندې تر څه حد ته لیدل کې دی شي ځنې کې دی شي چې په راغلیم وی. دیزل پریس ڈیسک دا انگریزی خانه طبقے لپاره ډیر ښه انتظام کړی وو او د دورې چې کومې خاصې اهم مواقع وې دا غوی خبر د دنیا احمدیانو ته رسیدلې ده. بهرحال هر دوره او هر ورځ مونږه د خدای پاک د فضلونو او د هغه د شکر د مضمون نه په نوی نوی رنگ خبرې او د حضرت مسیح موعود علیہ السلام د صداقت ثبوت مهیا کئ. بہرحال اس دے کبھی تپس به ز د سفر د حالاتو او د خدای پاک د فضلونو ذکر وکم. زمونږ د دورې وړومبی منزل سنگاپور وو. د سنگاپور په ایرپورټ د سنگاپور احمدیانو نه علاوه د انډونیشیا او د ملیشیا ځینې عہدیداران چې په کې سړی مو وخزم راغلی وو. د هغوی ټولو یو عجیبه جذباتي کیفیت وو چې څه اندازه په ایم ټی چې کومه خطبه وه د هغې دوران چې کومې نندارې وې هغې نه به تاسو ته شوې وي. بهرحال د سنگاپور دا دوره د لسو ورځو وه چې پکې د انډونیشیا، ملیشیا، برونای، فلپائن، تھائیلینڈ، کمبوڈیا، ویتنام، پاپوا نیوگینی او د میانمار نه راغلي احمدیانو د هغوی وفدونو سره ملاقات وشو. انډونیشیا نه تقریبا 2500 احمدیان راغلي وو او دا احمدیان س ډیر مالدار احمدیان نه وو، یعنی دا وی اکثریت مالدار نه وو، خود اخلاص او د وفا نه ډک وو. زنو قرض کړو راغلی وو. زنو د سفر خرچ لپاره خپل څه قیمتي څه زیادات خرڅ کړو راغلی وو. او لکه څنګه چې د سفر دوران مخکې مې یوې خطبه کې ما ویلي وو چې دوی خلکو که څه فکر لرلو نو صرف دا چې زمونږ دین لپاره دعا وکړي چې خدای پاک دې مونږ په خپل دین قائم وساتي. دیو کې هغه خلک هم چې د ډېرې مودې راسې تقریبا یو کال کېږي چې بې کوره دي، د هغه ځای اوسېدونکي لګې شوي دي او دوی د کور وباسلې دي او دا خلک اوس په یو عارضي پناهګاه کې اوسېږي، خو خپل ایمانونه دوی نه دي قربان کړي بلکې ایمانونه د دوی نوره مضبوط شوي دي. جمعه سره تعلق لرونکي چې کم کارونه وي، ملاقاتونه، کلاسونه، د هغوی نه علاوه چې د اغیارو سره کم پروګرامونه وي، نو په هغوی کې یو پروګرام انډونیشیا لپاره مو یو دعوت وو چې پکې د انډونیشیا نه راغلي غیر احمدیان شامل وو. په دیو کې پروفیسران هم وو، سکالران هم وو، سیاستدانان هم وو، بعض تعلیم یافته طبقه د هغوی او صحافیان هم د دوو اخبارونو صحافیان هم وو. هغوی انټرویو کړی وه او د جومات باره کې تعارف او څه چلته کیږي لګیا دي جمعه سره چې سره روان دي هلته د هغې باره کې ځینې خبرې شوې. د ژوند مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي کم ملګري چلته راغلي وو، د هغوی شمیر غیر احمدیان ملګري چلته راغلي وو، د هغوی شمیر 8 وو. په هغوی کې د یونیورسټي پروفیسران، د پارلیمان سابقه غړي، د نهجة العلماء نومې یو سیاسي جماعت 8 غړي هم شامل وو. هغوی کې یو پروفیسر چې په یونیورسټي کې وو او ما سره ناست وو، هغوی د لیکچر اوریدو نه پس کم چې مختصر خطاب وو دا وویل چې انډونیشیا ته راشي او مونږ به انتظام وکړو زموږ یونیورسټي کې هم یو لیکچر تاسو وکړي. ما ورته وویل چې ډېره ښه خبره ده که تاسو یې کولی شئ، خو تاسو اندازه نه لري چې خلک به هلته څومره شور جوړ کړي. خو بهرحال شرافت په هغوی کې ډېر زیات وو، ځینې پکې سید فطرت هم وو، حالانکه د علما د کونسل او ممبران وو. د سنگاپور په دې تقریب کې یو ملما مسٹر لی کون چوائے هم وو. دوی نهویش کالو پوری په اتو ملکونو کې د سنگاپور سفیر او های کمیشنر پاتې شوی دی. د پارلیمان رکن وو. د ریاست کې وزارت هم لرلو. د سنگاپور بانیانو کې شمیره لیکي. هغوی ویل چې د 1980 په لسیزه کې هغوی مصر کې سفارتکار وو، نو هغه وخت د مصر او د ټولو عرب و ملکونو حالا درخه و امن قائم و خو تیرو یو سو کالو راسی دا عرب ملکونو امن برباد شو او دا اسلام یو غلط تاثر وړاندې کیږي لګیا دی. خو هغوی ویل چې خوشحاله زه په دیم او د دې ستاینه م کوم چې د احمدیه مسلم جماعت امام د دنیا مخې ته د یو حقیقي او پر امنه اسلام نامه روخانی او پیغام رسی لګیا دی. دوی ریټر شوي دي خو د سنگاپور داسې خلکو کې دوی شامل دي چې هر څوک یې ډېر عزت او احترام کوي. عمدہ وشن د انڈونیشین ماسک کونسل مسلمہ ٹیلنٹ ڈپارٹمنٹ مشر او د جکارتا سرکاری یونیورسٹی کے دا ویمن اسٹڈی سینٹر مشر او لیکچرر مسٹر عید روزیادہ زما خطاب اور دونوں پس ویل چې جمعه ته پکار ده چې دا د ترقی یافته ملکونو علوم او فنون د ترقی پذیر ملکونو ته یوسي او دغه شان د عالمی ناانصافۍ او غربت سره جنگ لپاره د دا جمعه د ټولو رهنما شي. هلته زما لیکچر په دې موضوع چې د دنیا چې کم اقتصادي حالت دی د هغې باره کې اسلام سوی نو په دې هغوی خبره بیا مخکې بوتله. هغوی ویل چې نن د دنیا یو تنظیم هم داسې نظام او قیادت نه لري لکه څنګه چې د جماعت احمدیه دی. نن اوم جماعت احمدیه د اسلام صحیح نمونه ده او دا هلته د اسلامي یونیورسټۍ پروفیسر دی. بیا تاسو ملایا کې د ظلمو د تحریک یو ممبر دی. هغه ویل د خطاب نه پس چې دا د انډونیشیا ټولو خلکو ته رسېدل پکار دی چې هغوی د امن او په یووالی مبنی اسلامي تعلیماتو باندې پوه شي. بیا یو بل تن دی مسٹر سفیان تو دویم پی ایچ ڈی کړی دی او د انډونیشیا په یونیورسټۍ کې پروفیسر دی. هغه وویل چې زما دا خواهش دی چې د انډونیشیا کم خلک د احمدیانو خلاف دی هغوی دې د خلیفۃ المسیح سره ملاقات وکړي او د هغوی خبرې دې واوري چې د هغوی زړونه دې پرانستلی شي. نن هم د جماعت احمدی خلیفہ د یو امن خوښوونکي مذهب په طور اسلام وړاندې کوي. بیا د انډونیشیا یو اخبار ټریبیون جاور یو صحافی چې د احمدیت په موضوع پیش دیم کوي هغه ویل چې خلیفۃ المسیح د انسانیت انصاف او په امن بنیاد لرونکي اقتصادي نظام باره کې چې کم تعلیمات بیان کړل هغوی په ما جوور اثر وکړو. یو انګریز زلمی چې تیرو ویش کالو راسې په سنگاپور کې مقیم دی عمل ته اسلام هم قبول کړی دی او هلته په یوې کمپنۍ کې کار هم کوي. هغه وویل چې کله چې هغه اراده وکړله چې په دې پروګرام کې به شاملېږي نو د هغوی کمپنۍ له طرف هغوی منع کړی شول چې په دې پروګرام کې به نه شاملېږي. دودری زلے من کم نو کیدی چی چرتا دا مسلمان کمپنی وی نو وی چی دیم رات ویل چی تا تاب دا نوکرے نو باسو خوی چی دین باوجه زدل تا شامل شو. بیا خپل تاثرات دا سی سرگند گل چی زل مخکنه مسلمانیم خود اسلام کم ریختونی و حقیقی تعلیم ما نن واردو نو دام پا جون کی مخک چرتا نواردلی پا برنبی زلم واردو او ویل چی یو کې ته به هم درځم چې د صحیح اسلام نه خبر شوم په جماعت کې به هم شامل دل غواړم. بهرحال خدای پاک دې وکړي او د دوی سینه دې هم پرانیزي. د فلپاین یونیورسيټي نه هم یو څو تنه راغلي په هغه یونیورسيټي کې د ایشین او د اسلامي سټډي پروفیسر د خپلو خیالاتو زر داسې وکړو. ما کې خو هغوی مننه وکړه چې هلته د راتګ بلنه هغوی له ورکړه شوې وه. بیا ملاقات هم وشو ما سره ناست وو ډېرې خبرې هغوی سره شوې وې. نو ویلې چې د دغو خبرو نه هغوی عمده اندازه کړې ده چې جماعت احمدیه مسلمانان یو ځای کول شي. او زما ویل چې د دې طریقو همدا ده چې کومه دیو خودله یعنی خدای پاک او د اسلام چې کوم ریښتونی تعلیم دی د هغې طرف ته دې رجوع کړی شي. همدغه شان یو بل تن چې د فلپاین د ایجوکیشن د محکمې سکتر پاتې شوي دي مسلمان دي هغوی وایي چې زه د جماعت احمدیه باره کې دا ګواهي ورکوم چې دا جماعت به غالبېږي. بیا ویل چې لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به په مسلمانانو ظلم کېدو هماغه شان نن په جماعت احمدیه ظلم کېږي. او لکه څنګه چې په مخکینۍ زمانه کې اسلام فتح بیا مونته وه هماغه شان نن به جماعت احمدیه ته فتح ترلاسه کېږي چې یقیني خبره ده او موږ به په خپلو سترګو دا ګورو چې کله احمدیت تعظیم شانه فتح ترلاسه کېږي نو موږ به هم په هغې کې شامل یو. هلته داسې تنظیمونه دي چې خلک ته ویریږي ګینو نو ځینې خلک خو د زړه نه تقریبا احمدیان شوي دي. بیا دلته د سنگاپور د میلمستیا چې کوم پروګرامونه وو اصل پروګرام خو هم د دې میلمستیا وو باقي حجومه وو او ملاقاتونه وو. نو بهرحال هغې نه پس د آسټرلیا دوره شروع شوه. الته یو څو ورځې سیډنی کې تیرولو نه پس زه ملبن ته لاړم. ملبن هلته د سیډنی نه تقریبا 8-9 سوه میل لرې دی. هلته هم یوه میلمستیا وه یو پرنسس ریسپشن سینټر دی. هلته د ژوند مختلف اړخونو نه تعلق لرونکي کې 200 او 100 کسان شامل شوي وو. دوی کې د پارلمان غړي شامل وو د فوج اعلی افسرانم بلکې دا وی د فوجونو د ستر مشر نماینده هم پکې شامل وو. د میجر جنرال د سطح خلک پکې وو. د دنیا د مختلفو ملکونو کونسلران وو. د وفاقی پولیس افسرانو بیا نور مقامی کونسلران هم پکې شامل وو. پروفیسران عمدہ شان نور خلق هم الته موجود وو. د وکټوریا د پارلیمان یوې ممبرې مس انګا یولش ویل چې ستاسو پیغام یو داسې پیغام دی چې د آسټرلیا ټول خلک یې تایید کوي او دا خلک په خپله د مختلفو قامونو او د تحصیبونو د بهمي اختلاط په ذریعه یو قام شوی دی او د دې قام یوې برخې په تور مونږ داسې اعلی پیغام خپرول غواړو او ستاسو په شان خلکو سره چې دا پیغام خورایي هغوی سره پوره مرسته کوو. دلته هم د اسلام پیغام د امن او د سلامتی باره کې وو. بیا د پارلمان یو غړي ویل چې نن چې تاسو کوم پیغام ورکو دا د مذهب نه بالا دی او د انسانیت پیغام دی. موږ ټولو له پکار ده چې همدا پیغام د خپل کو امن انصاف رواداری او د انسانیت خدمت داسې خوبه دی چې د جماعت احمدیه امام چې د جماعت احمدیه امام نن بیان کړي نو موږ به خپلې خوبه ځان سره وړو. او بیا ویل چې زه خبر یم چې احمدیان ښځې صرف دا نه چې دا پیغام مخکې خورۍ لګیا دي بلکې هغوی په دې عمل هم کوي. هغې دا هم ویل چې زه خبر یم چې احمدیان ماشومان با اخلاقه تعلیم یافته او ډېر زیات مؤدبه وي. نو موږ ټول له هم عمدا خو به خپل ول پکار دي. نو دا یو تاثر د احمدیانو باره کې د دنیا اکثر ځینو کې جرمني ته چرته چې لاړ شم نو په دې حواله خبره کېږي. نو پکار ده چې هر ښځه او ماشوم د عمدا تاثر وړاندې کې خپل سوچ همیشه بلند ساتي. د کهتره هیڅ قسمه احساس نه دی پیدا کېدل پکار. دا خلک زموږ خبره اورېدو ته تیار دي، او نه صرف دا چې تیار دي بلکې خوښیې هم او خپلول هم غواړي. عمدغه شان دلته د چرچ آف جیسس کرایسټ مری لوبلی صاحب ویل چې په کم انداز کې د جماعت احمدیه امام د امن خبره په اسانو لفظونو کې د عام فهم مطابق بیان کړله، نو د آسټریلیا هر تن په دې ډېر پاسا نه پوهېدی شي. نن په دې حال کې موجود د هر تن د زړه عمده آواز وو چې ام محبت د امن د قیام ایک یوه لاره ده، او دا ډېره ښه وشوه چې نن به موږ عمده پیغام له ځان سره خپلو خلکو له وړو. بیا یو میلمه وویل چې زما زو زما ښځه د تیرو اتلسو کالو راسې د رښتیا لټون کوو، او نننۍ شپه کې چې کومې خبرې موږ واورېدې نو دا د رښتیا نه علاوه بل څه نه دي. د جماعت احمدیه د امام خطاب یو مکمل پیغام وو، صرف یوه خبره ده چې موږ ټولو ته په دې عمل هم کول پکار دی، او دا پیغام د خپلو زړونو سنگار کوي. خلیفۃ المسیح صرف دا نه چې عمده ښودل چې امن څنګه قائم دی شي، بلکې هغوی دام واضح کړل چې که امن قائم نه شو نو بیا څه کېدی شي. عمدغه شان د هغه یو مشهور چینل دی، ای بی سی آسٹریلین براډکاسټنګ کارپوریشن، سرکاري چینل دی. د هغه یو صحافي خپل تاثر داسې څرګند کړل چې د جماعت احمدیه د امام خطاب په تله پوره ښه متوازن منصفانه او په حقیقت مبنی وو، او دې خطاب زموږ ذهنونه پرانستل. بیا یو میلمنه وه اینډرین گرین، هغه وویل چې زه ډېر فخر محسوسوم چې نن ما په یو شاندار تقریب کې شمولیت وکړلو، او په دنیا کې د امن قیام باره کې چې دوی کمی خبرې وکړلې هغې نه زه ډېره متاثره شوم. نن زه دا خبره خپه جار کوم چې زه ستاسو اقدار خوښوم، او دا مې خواهش دی چې زما د ملک یعنی د آسټریلیا خلک دی دا اقدار سره د مضبوطی خپل کې، او زه دا غواړم چې تاسو خپل پیغام ضرور خلکو ته ورسوئ. مونږ د دې اجد لرو، او دا خبره چې هغه کولې نو لسترګوې اوښکې روانې وې. د ناک سیټي یو کونسلر وو، هغه د خپلو تاثراتو اظهار صدارنګ وکړلو چې د جماعت احمدیه د امام د خطاب نه یوه خبره واضح شوه چې هغوی هم د هغې خبرې پرچار کوي، هم د هغې خبرې تشهیر کوي چې کم په حقیقت کې د هغوی مذهب دی، یعنی د امن او د سلامتی مذهب. د جماعت احمدیه امام بالکل صحیح فرمایل چې هم د امن په ذریعه د مسلو تحلیل په حقیقت کې د امن قیام دی. د دې ملک آسٹریلیا تاریخ 200 کاله زوړ دی، یعنی اب اوریجنلز چې د دې ځمکې اصلي مالکان دي هغوی نه علاوه چې کوم بهرني خلک دي هغوی خو هم 200-300 کاله مخکې دلته راغلي دي. نو نن چې یو مذهبي لیډر هم ولیدو چې دومره ښکلی او عظیم شان پیغام ورکوي، نو داسې معلومه شوه لکه چې په دې ملک کې د تازه هوا چپه راغله. هغوی ویل چې عمده خبره ما خپلې کورودانې تم کړې وه چې د جماعت احمدیه د خلکو د زړونو د زړونو نه د زړونو د اخلاص نه ډکه مینه د هغوی مخونو او جذباتو نه څرګندېږي. سمره بخوی چې دا مدیان نورم با روزی و دا منو دا مینه دا پیغام پا نور خلکو که ده هم خور که. نوز دا سلیا احمدیان لپکر چې دا کار دی وران دی بوزی. یو پاکستانی مسلمان هم التبو آغا ول چې زدا ویل غوانم چې دی پروگرام که چه کم و کار وو هغه ما بله یوی دستوری که هم چرته ندیلی دلی. د سومالی کونسل جنرل هم ملته موجود وو. هغه ویل چې ما ساسو یو یو لفظ خپه غور واورېدو او ډېره سره را باندې کړلو. د کویت یو غالب جابر صاحب ملته وو. هغه ویل چې د عربین چې د عربي دنیا ولسی انقلاب باره کې چې کومه تجزیه وه د هغې نه زه ډېر متاثر شوم او دا کم خطاب چې تاسو کړلو نو ډېر نر پر ښکاره شوی، خو تاسو چې سم وویل هغه ام پر اختیا مبنی و. زما خیال نه و چې دا تجزیه به دومره مکمل او واضح وي. دلته خو بې شمېره خلک وو، لکه څنګه چې ما وویل چې 240 تنه راغلي وو. هر چا د خپلو تاثیراتو څرګندونه کړې وه. د یو څو ذکر ما وکړو، له دې نه پس بیا ملاقات هم شوی وو. د هغه ځې خلکو کې ما دا ولیده چې ډېر په اخلاص ملاویږي او په او داسې نه دي چې صرف په ظاهره اخلاص ظاهري، بلکې معلومېده چې د هغوی په خبرو کې هم اثر شته او د کومو خبرو چې هغوی اثر واخیستو د هغوی ذکر هم د هغوی د تاثراتو نه علاوه ما سره په ملاقات کې هم ډېر کولو. هلته ملبن کې هم یو احمدي سینټر په بیا اخیستل شوی دی. مخکې په خطبه کې ما چېرته ذکر نه کړی، نو ځکه هغې باره کې به زه هم نن وایم چې په ملبن کې چې کم دا نوی سینټر اخیستل شوی دی، د دې ځمکه 1.5 ایکړه ده او زه په مخکې نه جوړ وو. د عمارت رقبه 2500 مربع میټره ده او د هغې چې کم برنی هال دی په هغې کې د یوې اندازې مطابق 3000 کسان لمونځ کولی شي. او د اتفاق خبره دا ده چې د دې مخ هم د قبلې په لور دی او په عمارت کې چې کوم نور حالونه دي هغه چې ورسره یو ځای کړی شي، نو په مجموعي طور دلته 4500 کسان لمونځ کولی شي. مشن هاوس، ګیسټ هاوس، دوه رهایشي یونټونه، لایبرري، ریډنګ روم، باورچی خانه، ګودام او د دې علاوه یو بل وړوکی حال د هر څه په دې کې موجود دی. د پارکینګ لپاره درې ځایونه دي چې 200 ګاډي پکې ودرول کېدای شي. د کال 2000 د اگست په میاشت کې دلته درخواست جمع شوی و چې دا ځای مونږ اخیستل غواړو، نو ګاونډیانو لخوا ډېر اعتراض شوی و چې دلته مسلمانانو له د عبادت ځای جوړولو اجازت نه دی ورکول په کار. خو بیا د خدای پاک په فضل او په رحم د یو نیم کال انتظار نه پس په کال 2009 کې د ښار کونسل دا سینټر جماعت احمدی له د ورکولو فیصله وکړه. او داسې فیصله و ده چې ټولو کونسلرانو بغیر د څه استثنا د دې په حق کې فیصله کړې وه. او مخکې دلته یو کلب وو او پارک وو، نو د دې د حیثیت اندراج بیا د بدل کړی شو. د یو کمیونټي سینټر او د مشن هاوس په طور د دې اندراج شو. او دې نه پس لکه څنګه چې تاسو واورېدل د خلکو رائے هم بدله شوه د جماعت احمدیه باره کې. د دې سینټر په خستو 300,000 ډالر خرچ شوي وو. بیا دا سم کړی شو، مرمت یې کړی شو، نو 1,500,000 ډالر په دې ولګېده. او بیا لکه څنګه چې زموږ روایت دی چې د وقار عمل په ذریعه مونږ 500,000 ډالر بچ کړل. بهرحال که اصل مونږ ګورئ نو دا وخت په بازار کې د دې قیمت 500,000 ډالر دی. نو دا هم د خدای پاک لوی احسان دی چې هغه جماعت لپاره سیزونه ډیر په ارزانه مو یکی. بیا سیدنی ته چې واپس لاړو نو هلته د خلافت جوبلی چې کوم حال جوړ شوی دی د هغې پرانیستو کړله. په هغې کې د 1400 کسانو د مزد لپاره ځای دی. دوه منزله دفترونه جوړ شوي دي. میټینګ روم دی، د لجنا او د نورو تنظیمونو دفترونه دي. لویا مرکزی باورچی خانه ده چې لنګر پکې روان و. او په حال کې دننه هم د لوبو لپاره انتظام شته. هلته د پرانیستې په موقع د آسټرالیا د وزیر اعظم په نمایندګۍ کې د پارلیمان یو ممبر راغلی وه، کنسیټا فرمانتی ویلس صاحب نوم دی. بیا دا پارلیمان وفاقی غړی دا شریعت وزیر دا حزب اختلاف قائد اوم دغه شان ګنشمیر پارلیمان ګنشمیر کې د پارلیمان ممبران د قانون او د انصاف پارلیمانی سکتر د پولیس مشران کونسلران او د مختلفو طبقو خلق شامل وو او د خدای پاک په فضل دلته هم د خلافت جوبلی د حال پرانیستله وه نو ځکه د اسلام تعلیم څه دی جماعت احمدیه څه ده خلافت اوس په جماعت کې څه کردار لوبوي او څه کردار لري دې باره کې مالته خبرې کړې وې او د خدای پاک په فضل د هغو خبرو اثر هم ډېر ښه وشو. جماعت احمدیه امام د دې خبرې اعتراف کړی دی چې اسلام د انتها پسندانو د عمل د لاسه بدنام شوی دی. زه په دې خبره ډېر متاثره شوم. د دې تنقید جواب چې هغوی څنګه د امن پیغام په ذریعه ورکړی دی هغه شاندار دی. بیا اندرا دیوی نومې یوې میلمنې وویل چې په دې خطاب کې ډېر ښه او اعلی معلومات وو. زه غواړم چې د اسلام باره کې یوه کتابچه ترلاسه کړم چې د هغې په مدد اسلام باندې په ښه طور پوه شم. د اسلام باره کې زه تذبذب لرم خو په عمومي طور دا بلنه ما لپاره د عزت سبب دی. نو د اسلام حقیقي تعلیم چې هغوی ته ورسېدو نو بیا هم تذبذب لري دې لپاره چې د مسلمانانو یوه لویه طبقه د هغو خبرو خلاف عمل کوي. بهرحال د هغه ځې خلکو ته پکاره ده چې اوس دوی سره د رابطه وساتي او لټریچر د ورله ورکړي. هلته خلکو ډېر ښه تاثرات څرګند کړي وو. دې نه پس په آسټرالیا کې برزبن کې د جماعت پرانیسته وه. هغه خو به تاسو په خطبه کې اورېدلی وي. هلته د هغې نه پس یوه مېلمستیا وه چې پکې د ژوند د مختلفو شعبو نه خلک شامل شوي وو. د پارلیمان غړي، د پولیس افسران، ډاکټران، پروفیسران، استادان، انجینران، د مختلفو تنظیمونو خلک، د چرچ خلک او ګاونډیان وغیرہ پکې شامل وو. د ګورنر مسټر کلاس ګریم نومې یو تن راغلی وو چې مذهباً یهودي وو. هغوی د جماعت سخت مخالفت کړی وو خو د خدای پاک په فضل چې جماعت جوړ شو او جماعت احمدیه سلوک چې هغوی وکتو نو اوس یې رویه بیخي بدله شوه. بیا هم د ګورنر مسټر رولف ګرام نومې یو بل تن هم راغلی وو. دا هم سخت مخالف وو خو بیا چې غلط فهمۍ لرې شوې نو زموږ ملګری شو د جماعت پاک بیا واز پورته کول هم شروع کړل. همدغه شان نور هم ډېر ملګري وو. بیا د یو خار د کونسل نائب میر دی د لوګن همدغه ځي هغوی وایي چې د انسانیت په خدمت کې جماعت احمدیه ډېره وړاندې ده او د دې اعلی خدمات او د دې یعنی د دې جماعت اعلی خدمات د نورو ټولنو او د دې ترمنځ فرق ښیي او په دې خدمتونو کې هر کال د اصلي د صفایي په مهم کې کار کول، هلال احمر لپاره فنډز راټولول، د وینې احتیاط او نور فلاحي کارونه شامل دي. همدغرنګ د دې کال په شروع کې چې په کوینزلینډ کې کم سیلاب راغلی وو نو د جماعت احمدیه 500 کسانو تر 2 هفتو پورې مختلفو سیلاب وهلي علاقو کې د مدد کار کړی وو. خدام وویل چې په عمومي طور دا لیدل کېږي چې بهرني ملکونو نه چې کم خلکو هجرت کړی وي او دلته راغلی وي نو هغوی د دې ځینې معاشرې کې ګډون لپاره تیار نه وي. خو مونږ دا خبره په جار کوو چې داسې څه قسمه خبره جماعت احمدیه لپاره نه شي کېدی، بلکې دا خو هغه خلک دي چې اسټرالیا سره مینه کوي او دې ملک لپاره قدر وړ خدمتونه وړاندې کوي لګیا دي او دنیا عمده داسې مینې او د رواداری نن عجتمنده ده. بیا هلته پولیس کمشنر هم راغلی وو. هغوی هم د جماعت خدمات وستل. هغه ویل چې جماعت احمدیه همیشه موږ سره یو ځای کار کوي او ټولو خلکو سره د عزت سلوک کوي او تاسو خلک د اعلی اخلاقي جرأت اظهار کوئ. چې دوی خبره کوله بیا لاړل نو ما سره د پارلمان یو ممبر ناست و. هغوی ما ته وویل چې زموږ ملک دا کمشنران یو اوچته درجه لري او په عمومي طور داسې دستورو کې دوی ګډون نه کوي. زه حیران یم چې ستاسو دستورو له دوی راغلي دي. بیا د یو پارلمان ممبر و هغه چې زما خطاب واورېده نو وویل چې زه د جذباتو نه ډک شوم او ډیر متاثره شوم. دا خطاب د زړه نه شوی دی. دې خطاب د دې جماعت باره کې هر څوک مطمئنه کړل. د امام جماعت خطاب دوران ما په خاص طور اوریدونکو کې د غیر مسلمه خلکو مخونو ته کتل او ما محسوسه کړه چې هغوی د امام جماعت پیغام خو په جوش استایي. هلته یو د پارلمان ممبر و غالباً چې همدا و هغوی سره لږې ډېرې تبلیغي خبرې شوې وې د ساینس په حواله چې قرآن څه وي او بایبل څه وي. نو هغه وویل چې زه دا منم چې د قرآن تعلیم بایبل د بایبل د تعلیم نه بالا او ښه ښکاري. نو بیا ورته ما وویل چې تاسو قرآن هم ولولئ. او هلته چې کوم مقامي احمدیان و هغوی ته مې وویل چې د ځینو آیتونو حوالې ورله راوباسي او پنځه جلدونو کې چې کوم تفسیر دی په انګرېزۍ کې هغه هم هغوی له ورکړی شو. نو داسې د تبلیغ لارې هم د خدای پاک په فضل پرانستل کېږي. بیا ډاکټر جان صاحب یو میلمه هغه وویل چې نن دلته راتلو نه مخکې زه ډېر اوترم چې خدای خبر څه سلوک به راسره کېږي ځکه چې زه مسلمان نه یم. خو نن مرزا مسرور احمد زما ټوله اوترتیا ختمه کړه. دا د آسٹریلیا مختصر ذکر و. بیا هلته نه موږ نیوزیلینډ ته لاړو. هلته چې کوم لومبۍ جمعه جوړ شوی دی د بیت المقید په نامه د هغې د پرانیست دستوره وشوه. خو د هغې نه مخکې د هغه ځای چې کومه موري قبیله ده ډېره زړه د هغوی د بچا له طرفه یوه استقبالیه وه. او لکه څنګه چې د ریاستونو د حکومتونو د مشرانو په اساس کې استقبالیه ورکړې کېږي نو هماغه شان انتظام هغوی ټول کړی و. او هلته لوای احمدیت هم هغوی په خپله جیک کړی و خپلې جنډې سره. او داسې دستورو کې عموما چې څوک هم وي بادشاہ په خپله نه کښېني خو په دې کې بادشاہ په خپله هم ناست و. او بیا یو خو چې کوم د هغوی روایتي تقریب دی هغه وشو او هغې نه پس یو لوی حال و هلته بوتلو. نو هلته هم ورسره خبرې اترې وشوې. هغې نه پس د قرآن چې کومه ترجمه په موري ژبه کې شوې ده هغه هغوی ته وړاندې کړی شوه. نو بهرحال ډېر پروقاره دستوره وه. د هغې نه پس د جمعه د پرانیستې چې کومه دستوره وه نو بچه ویل چې هغې له به هم راځي. او د ملکې د راتګ مخکې پروګرام نه و خو بیا هغې هم ویل چې هغوی به هم راځي. او نورو شخصیاتو سره بیا هغوی هلته راغلل. د موري ژبې چې کومه ترجمه ده د قرآن شریف د هغې باره کې به زه مخکې ذکر وکړم چې دا شکیل احمد منیر صاحب کړی ده. مخکې پنځلس سپارې کړې وې چې چاپ شوې هم وې او اوس یې کار پوره کړو. دوی د ژبې ماهر نه دي بلکې د طبیعتو پروفیسر دي. خو د حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم الله په وینا دوی دا ژبه زده کړې وه او بیا ترجمه شروع کړه. یو اتیا کاله عمر دی پنځه ویشت کاله هغوی دې کې لګولې دي. ژبه هم زده کړه او ترجمه هم وکړه. ډېر وخت په کې دوی واخیستو ځکه چې دوی وایي چې په موري ژبه کې د جمع صیغې دي چې په پوهېدو کې په ډېر وخت ولګېدو. او دوی وایي چې د دوی عمر هم یوه لویه وجه ده. اخبارونو هم دا خبرې لیکلې وه. بهرحال ډېر په زیار دوی مسلسل دا کار کړی دی. ځینې خندان او ځینې مسلې هم پکې راغلی وې. کومې ترجمې چې په نورو باندې کړې شوې وې هغه چې دوی وکتې نو معیاري نه وې. نو ځکه د دوی پام بیا دې طرف ته پیدا شوی و نو په دې عمر کې دا یو لوی کار دی چې دوی تر سره ورسولو. خدای پاک دې غوله جزا ورکړي. اخبارونو په دې ترجمه ډرس لیکلی دی او ستایلی ده. ما نه هم هغوی دا پوښتنه کړې وه چې دا قبیله خو وړه شان ده، دومره خلک نه دي، نو بیا تاسو ولې د هغوی په ژبه کې دا ترجمه وکړه؟ نو ما ورته وویل چې زموږ کار خو دا زموږ کار دی چې په هره ژبه کې به ترجمه کوو، ځکه چې هر څوک عربي نه شو لوستی او د قرآن پیغام به موږ هر قوم ته رسوو. او د خدای پاک په فضل ته یو د موري قبیلې یو تن بیت موکو او یو دو نور هم تیار دي. او همدا ما هغوی ته وویل چې اوس ترجمه چې راغله، نو امید دی چې انشاءالله نور خلک به هم اسلام قبول کړي او په جماعت احمدیه کې به شامل شي. الته لکه څنګه چې ما وویل چې د بیت المقید په نامه یو نوی جماعت جوړ شوی دی، نو د هغې په حواله هم یوه میلمستیا شوې وه. او موري باچا ورته سره د ملکې راغلی وو، او لکه څنګه چې ما وویل نور هم ډېر نامتو خلک راغلی وو. د ملک د چاپي او د برقي میډیا سره تعلق لرونکي خلک هم وو، تقریبا یو سل او وو، یعنی سل د پاسه وو میلمانه راغلی وو. او میلمنو چې کوم تاثرات ورک سرګن ک، نو هغوی کې د انګلیکن چرچ او پادری دا ویل چې ټول مذهبونو له پکار چې بغیر د څه قسم مزاحمت د یو بل سره د څنګ په څنګ روان شي. بیا دا ویل چې د جماعت احمدیه امام چې دا کومه خبره وکړه چې په پریس کې د اسلام نوم بدنامولی کیږي، نو دا بالکل سمه خبره ده. هلته ما د جماعت په حواله او څنګه اسلام هلته بدنامولی کیږي او څنګه په غیر مسلمو د دې غلط تاثر دی، دې باره کې خبرې کړې وې. نو هغه ویل چې د دوی دا خبره بالکل سمه ده. کلم چې دا ترهګرۍ سه واقع وشي، نو میډیا همیشه جماعت ښیي یا په ټی وی مسلمانان ښودلې کیږي چې مونځ کوي، نو په دې وجه غیر مسلمه دا ګڼي چې لکه اسلام ترهګرۍ سره څه تعلق لري. رښتیا خو دا دی چې اسلام تشدد او ترهګرۍ سره هیڅ تعلق نه لري، او د جماعت احمدیه امام په خپل خطاب کې دا ثابت هم کړ. بهرحال پریس او میډیا کې د موري دستورې او د جماعت د پرانستې دستورې له هم ښه نمایانه ځای ورکړی شوی و. په نیوزیلند کې یو بل تقریب هم شوی و، د هغوی چې کوم دارالحکومت دی اوکلینډ، نو هغې نه 700 میله لري. د پارلیمان یو ممبر دی، اسه خو سیک دی او هندوستان سره تعلق لري، کنورجیت سنگ نوم دی، هغه انتظام کړی وو. د پارلیمان چې کوم عمارت دی پای کې د هغوی لپاره یو ډېر اهم حال دی، د ګرانډ حال په نامه، نو هلته دا تقریب وو چې پکې د پارلیمان ممبران، سفارتکاران، پولیس افسران، د یونیورسټۍ پروفیسران هم پکې شامل وو. او په سفارتکارانو کې د اسرائیل، د ایران سفارتکاران او د انګلستان نائب های کمشنر هم موجود وو. هغه نه پسل ته د امن په حواله او د دنیا ته نن سبا څه کول پکار دي په دې خبرې شوې. په دې د خلکو ډېر ښه تاثرات وو. د نیوزیلینډ یو غیر کاروباری ریډیو نتورک دی، هغه خپل یو پروگرام چیک پوائنٹ کې، ډېر اهم پروگرام دی، نو د هغه په پرائم ټایم کې زمونږ د پروگرام خبر ورکړی وو. په مختلفو ملکونو کې د اخبارونو په وسیله څومره کوریج شو، څومره تشهیر شو، دا به زه په آخر کې وایم. بهرحال د نیوزیلینډ دا دوه پروګرامونه وو، یو د جماعت غیر احمدیانو سره او بل د پارلیمان. هغې نه پس موږ جاپان ته لاړو. جاپان کې هم په ناګویا کې یو میلمستیا شوې وه، هغې کې هم سل د پاسه سولس میلمانه راغلی وو چې پکې د کمیونست پارټۍ لیډران، د کانګرس غړي، د ناګویا میئر، د صوبایي پارټۍ ممبران او د شنټوئزم او د بودیزم نمائندگان شامل وو. د مختلفو یونیورسټو سوارلس پروفیسران هم پکې وو، وکیلان وو او د مختلفو تنظیمونو سره تعلق لرونکي میلمانه وو. هلته مسټر یوشیاکی چې د کمیونست پارټۍ لیډر دی او د ښار د پارلیمان ممبر هم، دوی د متاثرینو د کیمپ نگرانی هم کوي. هغوی د 1000 کیلومتره فاصلې سفر کړی او میلمستیا کې ګډون راغلی وو. هغوی ویل چې کال 2011 کې د زلزلې او د سونامی نه پس د جماعت احمدیه چې کوم خدمات دي هغه مونږه هیرولی نه شو. زه په دې خبره د تشکر اظهار لپاره حاضر شوی یم چې د دې جماعت او د تنظیم مشر سره په ذاتي طور ملاو شم، او دا ورته ویم چې ستاسو جماعت او ستاسو منون کې ستاسو په تعلیماتو عمل په ذریعه، ستاسو په نصیحتونو باندې عمل په ذریعه، د انسانیت د همدردۍ د جذبې نه ډک دي او د انسانیت د خدمت په کارونو کې مصروف دي. بیا دا هم ویل چې ما دا خطاب واورېدو او زه په دې نتیجه ورسېدم چې هم د جماعت احمدیه د امام په تعلیماتو کې د دنیا د امن راز پټ دی. نو که حقیقی اسلامی تعلیم وښودل شي دنیا ته، نو یو شریف تبه هم دا خبره منلو نه بغیر نشي پاتې کېدی چې امن او اسلام سره تړل شوی دی. خدای دې وکړي چې دا ترهګران او هغه لیډران چې په خپل طاقت تکیه ده او غلط کارونه کوي هغوی هم په دې خبره پوه شي. یو مشهور وکیل هلته راغلی وو، هغه خپلو تاثراتو کې دا ویل چې زه د زړه له کومې نه د خپلې مینې او د تشکر اظهار کوم. کال 1955 کې چې کوم کانفرنس په سان فرانسیسکو کې شوی وو هغې کې د چودھری ظفر الله خان صاحب هغه عظیم الشان تقریر په ذریعه د دې تعلق بنیاد چې خودونه فرمایلی وو، یعنی جاپان سره چې کوم تعلق دی، هغوی فرمایلی وو چې جاپان سره عدل او د جاپان امن دنیا لپاره ډیر اهم دی، ځکه چې په راتلونکي وخت کې به جاپان په عالمی امن او په عالمی سیاست کې یو اهم کردار لوبوي. هغه به جاپان سره سداسې سلوک کېدو چې هغه کانفرنس چې سان فرانسیسکو کې شوی وو، نو چودھری صاحب د جاپان په حق کې ډېرې خبرې کړې وې. نو دا هغوی ویل چې د هغې په وجه بیا په خلکو اثر وشو، مونږ سره د هغوی رویه هم بدله شوه او د دې مونږ قدر کوو، او د دې قدر په وجه مونږ جماعت احمدیه سره یو تعلق لرو او دا تعلق مضبوط ساتل غواړو. خو بدقسمتي دا ده چې د هغه شخصیت اوس هم په خپل ملک کې هغه قدر نشته تر څو چې هغه د خارجه امور وزیر وو، او د سکولونو په نصاب کې د پرائمري سکول د تاریخ په نصاب کې مخکې به د لومړي وزیر خارجه نوم لیکل شوی وو، اوس هلته نه ویستلی شو، او وړومبی وزیر خارجه بل څوک جوړ کړی دی، او داسې غلط قسمه تاریخ ماشومانو ته ښودلی کېږي لګیا دی. بیا ویل چې په جاپان کې کومې زلزلې او سونامی راغلې وه هغې کې چې کوم خدمت زمونږ جماعت احمدیه کړی دی هغه مونږ نه شو هیرولی. د جماعت احمدیه د خلکو کردار او مزاج او کم ملک چې هغوی اوسیږي د هغې د خدمت جذبه دې جماعت له د ټولو نه بیل رنګ ورکوي. نو دا اهم خبره ده چې پکار چې هر احمدی د یاد وساتي. بیا فرمایي چې بیا وایي چې نن مونږ د اسلام یو ښکلی صحرا ولیده، او په دې یقین ورسېدو چې که دنیا په یو لاس جمع کېدی شي نو هغه هم د جماعت احمدیه لاس دی چې یو امام لري. همدغه شان د مختلفو خلکو تاثرات دي، د هغې تفصیل خو نشي بیانېدی. ما خو صرف د ځنو ذکر وکړو او پوره تاثرات مې هم نه دي بیان کړي، تفصیل به چاپ شي او راوشي انګریزي ویونکو لپاره په اخبارونو کې، په الفضل او په نورو اخبارونو کې. د اخبارونو چې کم سرکولیشن دی، کم اخبارونو چې د دورې یا د ملمستیا په حواله چې خبرونه ورکړي وو او د اسلام او د جمعه پیغام مې رسولې وو یا زما انټرویو چې کړی وو چې نه په نهغه په ټي وي یا په ریډیو نشر شوی وو د هغوی باره کې به ویم. مکه خو انډونیشیا ده، هلته د پرونو دوه نمایندګان راغلي وو او یو هفت روزه ده د هغوی ټیمپو میگزین هغې کې انټرویو چپ شوی وو. دا ډېر مشهور میگزین دی او هفتهوار اشاعت یو لګ دی. دین علاوه یو بل اخبار دی هغې کې هم دا راغلی وو. بیا د غربي جاوا دوه اخبارونه دي، ټریبیون جبار او کدلتان رکیات، دا هم د غربي جاوا دی. تقریبا شپېته یا اویا زره د دوی سرکولیشن دی. بیا یو بل اخبار دی هغه هم ښه سرکولیشن لري، هغې کې چاپ شوی وو. چاپی او برقی میڈیا کے اصل تشہیر پا آسٹریلیا کے شعبے وہ داو چې کم کامی ٹی وی دی ای بی سی او کامی ریڈیو ہاوی ہم انٹرویو کرے وہ او خبر مر کرے وہ او د سوالوں چې کم جوابونه وو زمانہ طرف خوگت حغیم خیلی وو. او دا ریڈیو دا ٹی وی پٹول ملک کے اور دلی او قتلی کی گی، بلکہ ریڈیو خود برالقہر جزائر و پورے اور دلی کی گی او یو نیم نواخ لتر دو لکو پورے خلق داوری. ای بی سی نیوز دا خبرونو یو چینل دی، دا آسٹریلیا دا خبرونو کامی چینل. پشپک سلوخت ملکونه کی دا دیخ پروانے اور دلی کی یو لس ملینو نزیاد خلق داوری. دا دی چینل نا چه چا سما انٹرویو کرده و آغا ما تیویل چه دا دا آسٹریلیا نا بہرم اور دلی کی گی، نو دی انٹرویو لا فیڈ بیک دمر خر آغلی دی چې زه حیران یم چې دنیا کې دمر خلکو دله توجه ور کړی ده. بیا دا ویل چې تاسو بیا راغی نو زه به ډیر خوشحاله شم که تاسو مل لږ زیات وخت راکو، نو نور انټرویو به هم زه تاسو سره کول غواړم. د آسٹریلیا ٹی وی چینل د ای بی سی مشهور او غیر معمولی اهمیت لرونکي پروګرام نیوز لاین کې دا انٹرویو راغلی وو. لکه څنګه چې ما وویل چې په شپږ څلوېښت ملکونو کې د دې خپرونې اورېدلې کیږي او دا انټرویو کوونکی هلته ډېر مشهور دی. د مختلفو ملکونو او حکومتونو سربراهان چې آسټرالیا ته ځي نو دا انټرویو کوي او د ده پروګرامونه ډېر په اهمیت کتلې او اورېدلې کیږي. نو لکه څنګه چې ما وویل چې دا پروګرام هم لس پنځلس ملیونه خلکو واورېدو. بیا د نیوزیلینډ د میډیا مجموعي جزه صدارنګ ده چې په ټي وی ون خود لیکي موری ٹی وی ٹی کرارے او پا ہاگا پروگرام کے دا موری بادشاہ لے طرف چکم مل مستیا وا داغے تشر شو وہ پٹول مل کے دا پروگرام خیلی کی گی. ٹی وی ون دا خبروں دا حالات حضرہ پا لحاظ پا مل کے پروگرام بھی لمبر دے. ہر عورز شپگ لگا دو سلوک ذرا خلق دا گوری دا بیت المقید جماعت رپورٹ ہوئی خیلی وہ د موری بچه له طرفه چې کومه ملمستیا وه په ریډیو پروګرام کې د هغې تشهیر شوی وو. اخبارونو کې چې کم د جماعت باره کې زما دورې په حواله چې کم تشهیر وشو نو سنډے سټار د ملک یو لوی اخبار دی، اشاعت یې یو لک او شپېته زره دی خو لوستونکي یې پنځه لکه نه زیات دي. باقي زما خیال دی چې د انټرنیټ په ذریعه لوستل کیږي. بیا مناکو کوریر دی چې د اوکلینډ اخبار دی. د اخبار د چاپ شمیر خو یو کم اویا زره دی خو لوستونکي یو لک څلور نوي زره دی. بیا وایکاټو ټایمز دی، د دې لوستونکي هم تقریبا شپږ نوي زره دی. آنلاین چې کومه میډیا ده نو ویب سایټ سکوپ د ملک د ټولو نه مشهور ویب سایټ دی. سلور نیم لکه خلک دا ګوري. په هغې هم د جماعت د پرانستې په دستوره چې کوم وه د هغې په حواله خبر راغلی وو. بیا د جاپان پرنټ میډیا دا اسایی اخبار دلته یو ډېر لوی 2 کروڑ نه زیات اشاعت دی، 2 کروڑ نه زیات چاپ کیږي. نو په هغې کې زما د دورې خبر زما تصویر سره چاپ شوی وو. خبرې دا ورکړی وو چې د یو اسلامي فرقې احمدیت لیډر د مرکز لندن نه راغلی دی او د یو جومات د قیام اعلان یې کړی دی چې مخکې یو کمپلیکس وو. او د جومات احمدی امام دا هم ویلي دي چې د مذهب او د قومیت تخصیص نه بغیر هر تن دې جومات ته راتلی شي. د چې کومو صحافیانو سره خبرو شو، انټرویوز وشو، هغې کې د اسلام خوبی خوبیانېږي، خو ورسره د حضرت مسیح موعود علیه السلام د بعثت مقصد هم بیان شو. اسلام کې د جرمونو تصور باره کې هم خبرې وشوې. او جماعت احمدیه تبلیغ څنګه کوي د مسلمانانو د ملکونو چې کومه بدامني ده او د هغه چې سهل کېدی شي په هغې هم خبرې وشوې. دې باره کې هم چې په دنیا کې حقیقي امن څنګه قائمېدی شي، د حضرت عیسی علیه السلام مقام څه دی، دې باره کې خبرې وشوې. د خلافت او د جومات څه تعلق دی، دې باره کې خبرې وشوې. نو د مختلفو مضامینو په لحاظ د جومات یو ډېر لوی تعارف وشو او د دوی د خپلې اندازو مطابق که دا ټول اخبارونه ریډیو او ټي وي چینل یې جمع کړی شي او د هغوی لوستونکي اورېدونکي او کتونکي هم که جمع کړی شي، نو په دې خطه کې تقریبا 3.5 کروڑ خلکو ته دا پیغام رسېدلی دی. نو خدای پاک په هر علاقه کې چې د اسلام د ښایسته تعلیم چې کم تعارف کوي او دنیا چې څنګه د حضرت مسیح موعود علیه السلام نه خبرېږي او د اسلام حقیقي او ښکلی تعلیم چې هغوی ته وړاندې کیږي، نو هغه د حضرت مسیح موعود علیه السلام د دې ارشاد مطابق دی چې دا زمانه د هدایت د خورولو د کار د تکمیل زمانه ده. دا میډیا چې کم تشهیر کوي دا زمونږ د کوششونو نه زیات په دې خبرې د خدای پاک فعلي شهادت دی. موږ لپاره خدا ممکنه نه وه چې په دومره وسیع طور په دې څلورو ملکونو کې، بلکې د دوی په ذریعه په باقي 46 ملکونو کې هم چې پکې پاکستان هم شامل دی، ځکه چې هلته نه مال یو خبر راغلی وو دا کم انټرویو چې چاپ شوی وو د هغې په حواله. نو په دې 46 ملکونو کې د اسلام او د احمدیت پیغام او تعارف ورسېدو. نو که څوک عقل لري نو همدا یوه خبره چې کومه ده، دا د حضرت مسیح موعود علیه السلام د صداقت ثبوت لپاره کافي ده. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي دا عاجز د خدای پاک په دې حکم چې وما بنعمت ربک فحدث، د دې خبرې څرګندونه کې هیڅ مذاقه نه ویني چې رحیم او کریم خدای محض په خپل فضل او په کرم هغو ټولو امورونه دې عجز له یوه وافره برخه بخلې ده او دا ناکاره تش لاس نه دی رالېږلې او نه بغیر د څه نشانه مامور کړی دی، بلکې دا ټول نشانونه راکړی دي چې ظاهرېږي او تر هغې به ظاهرېږي تر څو چې خدای پاک ښه په څرګند طور حجت قائم نه کړي، تر هغې به دا نشانه ظاهرېږي. خدای پاک د موږ له په خپلو ذمهوارو د پوهېدو د هغوی د پوره کولو توفیق راکړي. یو څو افسوسناکه خبرونه هم دي، د 3 جنازو جمع به هم اوس زه ورکوم د مونځ نه پس. وړومبی جنازه زموږ د یو شهید ورور مکرم بشیر احمد کیانی صاحب ده چې د مکرم عبدالغفور کیانی صاحب زوی و او رنګی ټاون کراچۍ کې دوی شهید شوي دي په 1 نومبر. دوی جمعې مونځ روان وو د خپل ګاونډي محمد اکرم قریشی صاحب د 1100 کالو زوی سره. تقریبا 1 بجه دوی له کوره وتی وو اورنگی ټاون کې چې کوم جمعات د بیت الحفظ هغه ته روان وو پیدل روان وو ځکه چې 2 کیلومتر فاصله ده سره جمعات ته جغت رسیدلی وو چې لشان په موټر سایکل سورو دو وسلوالو ډزې وکړې سخت ژوبل شوي وو یوه ګولۍ په سر لګېدلې وه او دوی په سینه ورسره چې کوم ماشوم وو د هغه په پنډه ګولۍ لګېدلې وه په یو طرف لګېدلې وه په بله ووته بهرحال په فوري طور دوی اسپتال ته ورسول شول خو هلته بشیر کیانی صاحب رسېدو سره سمدستي شهید شول ان لله و ان الیه راجعون. د وسلوالو د فایرنګ په وجه د هغه ماشوم ګران محمد احمد واجد نه علاوه چې په خپه ګولۍ لګېدلې وه بازار کې ودرېدلې دوه غیر احمدیان هم ژوبل شوي وو. محمد احمد واجد یعنی هغه ماشوم د مرهمو د پټۍ لګېدو نه پس اسپتال نه فارغ شو. حالت یې ښه دی. خدای پاک د هغه له هم شفا کامله او عاجله عطا کړي. د بشیر احمد کیانی صاحب مشر سوم زور احمد کیانی صاحب په 1 اگست شهید کړی شوی وو او د هغوی زوی اعجاز احمد کیانی په 13 ستمبر امبدې علاقه یعنی په اورنګی ټاون کې دشمنانو شهید کړی وو. د دوی په خاندان کې د احمدیت نفوذ د دوی د دوو ترونو مکرم یوسف کیانی او سعید کیانی په ذریعه شوی وو. په کال 1986 کې هغوی بیعت کړی وو. د مبینو په جماعت کې شامل شوی وو د مطالعې نه پس. بشیر کیانی صاحب میټرک پورې تعلیم نه پس په فوج کې د سپاهی په طور برتی شوی وو. په کال 1989 کې دوی تبادله کراچۍ ته شوی وه او هغې نه پس امل ته هغوی ریټایرډ شول. د مرحوم عمر 80 کاله وو. ډېر خوش اخلاقه او د جذباتي طبیعت مالک وو. د دعوت الله ډېر شوق لرلو. چېرته به چې ورته موقع ترلاسه شوه نو ملګرو ته به تبلیغ کولو. ډېر نر او بادر شخصیت لرلو. زوم او زوی یو بل پسې شهیدان شوي وو خو په دې دوی ویرېدلي نه وو بلکې خپل اولاد ته هم د حوصلې تلقین کولو. د شهادت په ورځ خپل زوی اعزاز احمد کیانی ته دا ویلي وو چې موږ به په خپل حفاظت کوو او دلته نه به چرته نه ځو. د علاقې یو قائد لیکي چې د اعزاز احمد کیانی صاحب یعنی د دوی د زوی د شهادت نه پس چې هغوی د شهید د خاندان خلک ایرپورټ ته رسولو لپاره ورسره لاړل او د اعجاز کیانی صاحب د مور د غم حالت یې چې ولیدو نو ورلپاره یې ویلچیر راوختو. بشیر کیانی صاحب چې دا وکتل نو ویې ویل چې لا خو زما صرف یو زوی شهید شوی دی او تاسو دا غواړئ چې موږ اوس نه کینو. ډېر غیرت لرلو. د فوج نوکری دوران سعودي عرب کې پوسټنګ وشو نو هلته ورته وویلی شو چې په خپلو پاسپورټونو د احمدیت نامه باندې لیکي. نو دوی ویل چې دا نشي کېدی که زه پاتې کیږم نو پاتې نه شم خو دا شرط زما نه دی قبول. شهید محروم په غمسپلو کې د هلیه محترمه فاطمه بشیر کیانی صاحب نه علاوه دو زامن اعزاز کیانی او شهباز کیانی پریخي دي. 5 لوڼه دي. یوه طاهره ظهور کیانی چې د شهید کونډه ده. بیا ناهیده طیب او شاده بشیر او ساجده بشیر او وجیا کول. خدای پاک دی د شهید درجه زیاتې کی او دوی ټولو له دې صبر جمیل عطا کی. د بشیر کیانی صاحب باره کې د هغوی یوې خپلوانې لیکلي دي چې کراچۍ کې د هغوی دوه خپلوان شهید شو. نو هغوی بشیر کیانی صاحب ته وویل چې کراچۍ نه بل چېرته ولې نه ځئ. ډېر د غم په حالت کې وي چې ناست وو سترو کې اوښکې وې او ټیټ ناست وو. خدای چې واورېده نو سمدستي املا نیغه کا ودرېده او ویې ویل چې موږ خو به احمدیت د دنیا ګوټ ګوټ ته رسوو او تاسو دا وایئ چې کراچۍ نه لاړ شئ. دا قربانۍ زموږ حوصلې زیاتوي. دشمن زموږ ایمان کمزوری کولی نه شي. خدای پاک د دشمنانو د رانیولو سامان هم زر جوړ کړي. دویمه جنازه ځینې خلکو خو به کړې وي ځکه چې همدلته اوسېدونکي وو ندیزي اوسېدونکي وو زموږ ورور میا عبدالسمیع عمر صاحب چې د زړه مرض لرلو. اپریشن شوی وو خو کامیاب نه شو. عمدې دوران لږ ست پست دی وفات وشو یو کم اویا کال عمر و ان الله و ان الله راجعون د پلار له طرف دوی د حضرت خلیفۃ المسیح اول او د مور له طرف دوی د حضرت مفتی محمد صادق صاحب مسیح و د انگلستان د انصارو مجلس وی پیجنی دلته وی خدمت کړی دی د تعلیم او د تربیت قائد و ډیر په اخلاص په وفا او په محنت خدمت کړی دی دعاگو حلیم شفیق منکسر المزاج صلہ رحمی کا ان کی اور متوکل انسان و خلافت سره د ډیر مینې او د وفا تعلق و چې څه کار بم و زه به خامخا خبره ولم تلاوت ډیر ښه و د دوی یورور منیر عمر صاحب په 23 مئی 2010 شهید شوی و دوی اهلین علاوه یو لور او دو زامن غمزه پلی پریښی دي خدا پاک دے د دوی درجه زیاتی کی درم جنازه د گران مزمل الیاس ته چې د جامع طالب علم د حافظ آباد ضلع ضلع کے چکچٹھا اسی دن کی وہ پنام ستمبر پجامے کی دوی ناگان وفات شل ان اللہ و ان اللہ راجعون ولس کالی عمر پجامے کی درجہ ممہندے کے سبق ویلو ڈیر پر شوق جامعہ کے داخل شوی وو بہرحال دا خدا پاک جی سنگا مرضی واغا اوشو دا ہاسٹل نگران وی چی دا منظورن بے پابندی کولا تلاوت بے باقاعدہ کولو دا حضرت مسیح موعود علیہ السلام دا کتابونو مطالعہ بے ڈیر پر شوق کولا خطبے بے ڈیر پر غور پر مینا وردی دا دوی نکا ویل چی دا تہجد مزے چرے پریخنا وو دا مرکز دا حفاظت ڈیوٹی دوران به اکثر د شهادت ارمان کولو د دوی پلار ډیر صبر خیلی دی هغوی ویل چې د خدای په رضا راضی یو او شکر کوو چې هغه زموږ د بچی قربانی دومره زر قبوله کا
الحمدللہ نحمدو ونستعینو ونستغفرو ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر